تړي مشي دا ازادي رډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه کې بابران دي د دوه امریکایي سرچینو په استناد واوري چې د افغان ځواکونو د بودیجی و برخه په امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. لومړی خبرونه، د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل محارب قوت زیات کړی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته مجبور نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته په دې ارتباط وویل چې موږ له هیڅ هیواده په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو.
ما موافق عودت اجباری نیستیم از هیچ کشوری، نه از ایران نه از پاکستان.
د زیاتوی چې نه له ایران نه له پاکستان نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو حکوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا کړو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس حراقچی د چهارشنبې پر ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریت خپلې خاورې افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر وله کډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیار دي. اخلی نورستانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
کار بالا کابل لیدامه داره
دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی نهي او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبې اعلان کړو خو کوو نه شو یک شنبې سل په سلو کې اعلان شي. د ولسي جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په شلمه او یوویشتمه وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په وویشتمه رایې ورکړې. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاتلند سربیره د می په 19 او 20 له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د رواني میلادي میاشتې په 10 پیل شي. دا نړیوال جام به د 100 ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14 دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیات کړی او د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلي او د پټریات توغندیو وسایل استولي. واشنگتن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولي او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. امریکا سیمې ته B-25 جنگي الوتکې هم لیږلې او د ابراهام لینکن په نوم ستره بیړۍ لیږلې چې الوتکه انتقالوي. بل لور ته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. د ایران د دې پیاوړي ځواک مرستیال مشر یادالله جوانی پرون د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د ایران چارواکي کولی شي چې د ته زنګ ووهي او خبرې ورسره وکړي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچین دا خبرې پرون د امریکا CNBC تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سریعظم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وي. د بلومبورګ خبرونه په باور د چین او امریکا د استازو په خبرو کې لښ پرمختګ شوی دی. دالانه د سرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې د 200 وبخشي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه ل 15% تل وړ کړه. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې دا به امریکا ته زیاته ګټه وکړي او د ټویټر کې دا خبره هم کړې ده چې ل چین سره بیا هم خبرې وشي. او روسي خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکاو ته روان دی. پامپیو بل پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا او اوکراین او وینزویلا خبري وکړي. دا روسي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پټوګه د پامپیو لومړی رسمي سفر دی. د راپورونو لمخې سپینه مړی هڅه کوي چې له پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بیا کتنې زمينه هم برابر کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی پټول افغانستان کوي. د سره پورن خبره شوې دي چې افغان ځواکونو سره د امریکا د 2 میلیارډ ډالر مرستې څخه به 200 بیرته امریکا وګرځوي.
که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې د سولې په پروسې باندې هم منفي اغېزې ولري.
د امریکا او طالبانو د سولې د شپږم پړاو خبرو د بشپړېدو په اړه مو د شتمنۍ کړو خیل نظر اخیسته.
خلیزادم چې واقعا امریکا په دې باندې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د طالبانو د بریدونو د اغیز په اړه چې د سولې پر خبرو یې لري چیرل شوی. 5G انټرنیټ د اوسنی انټرنیټ ترڅنګ نور څه اسانتیاوي لري. د انټرنیټ له متخصص آصف حبیبي سره شغیدلی.
زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبر موټرو په ځلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې لږ څه ګټه پورته کیږي.
د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ ژوند د اړیکو ستونزې سیړ.
د خزه د میړه خبره نه مانی، د میړه د خزه خبره نه مانی، نو امدا وجه د پوښتنه چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یو برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4900 میلیون ډالر ځانګړي کړي چې سباندې 1500 میلیون به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیون ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیون ډالر کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارډ ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی وو. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څنګه دی ویلي. خو په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي اړیکو کې دومره کمزوري دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن آزادي رادیو ته وویل
د دې انزار نزدې اندېښمنیم چې د خطر شي مناقصې ګوري چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده. اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده. حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزی ولی.
شفیق همدم ویل د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ثابته کړی چې غشتل دي او حکومت ارتیا ورته لري، خو په رهبری کې کمزوري شته. د همدم له نظر دا چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یو اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کم کړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په راپور کې مو د شفیق همدم چې د افغان حکومت له منتقدونو څخه دی په وینا واورېدل، که چېرته امریکا څه باندې 600 میلیونه ډالر د افغان ځواکونو د مرستو څخه کم کړي، نو شایي دا د سولې پر روانو خبرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دي هم اغېز وکړي. بل لورته په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د پنجشنبې پر ورځ پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته وایي چې دا خبرې ساوکه خو ډاډمن په دې خبرو کې روخ ډاډمن پرمختګ وشو. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي دي چې اوس د بل پړاو تر پیل پورې د دې موضوعاتو او پرمختګونو په ارتباط په خپلو کې سلام مشورې کوي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسي جرګې د 14مې دورې لغړې شتنکی کړو خیل سره مرکه کړې.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سر مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی افشا د لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیانو باندې کافي فشار را نسي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زه په سره یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې ځي نفه دي، تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوي نه وي، زه فکر کوم دا د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تکتیک وي چې طالبان یې هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته وسله زور ورکړي، او شاید حامیانو مشوره ورته هم دا وي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پسله هغه امتیاز لاسته راوړئ او زیات امتیاز لاسته راوړئ، چې متاسفانه دا یو صحیح تکتیک نه دی. دغه یو تکتیکي اپروچ ده یا برخورد ده چې دوی غواړي که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګري زیاته وکړي، چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربان مسله ونه شوله. او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي، هغه د اوربان مسله ده، ځکه چې هر ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلي دي چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم دغه دی چې د تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزاد چې واقعا امریکا په دې باندې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله. او میرمن کړوخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یو چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده او هم په دې باندې نگران ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ملک لاسته ونلويږي او دې ته بل تحديد په دې منطقه کې جوړ نشي، یا مستقیم دي ته یا غیر مستقیم دي ګټه ته په منطقه کې. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان باندې له جنگ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما دا چې په طالبان باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. نیوان داسې خو په دې باندې فشار دي چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راشي چې د ځینو ملکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلال ته ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وای په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې غړي او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل،
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. ایرانی چارواکي وایي لویدیځ د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی دغه څرګندونې خبرې کړې دي. عراقچی وایي د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپل لویدیځ هیوادونه دي او اوس باید د کډوالو په وړاندې مسؤلیت ادا کړي. دغه ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښود چې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وې. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیه ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو 30 کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی او لا به یې ورکړي، خو وایي نور نړیوال ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچی په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هیواده ووځي. د خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بیلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه هیواد کې تر 2 میلیونه ډیرې دندې د افغانانو لخوا اشغال شوي دي او په دې سره هر کال له ایرانه تر 5 میلیارده یورو باسي. عراقچی دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د ده په خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي دي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې هیواد یې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او په خبره یې د افغان کډوالو ایستل یې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوې لارو چارو غور کول یوه بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراقچی د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 3.5 اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبان په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي د مرستندوی کارکونکو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. د مقالې په پیل کې راغلی دی: روانه اونۍ چې کله طالبانو په کابل کې پر هغې مؤسسې برید کوه چې امریکا یې تمویلوي، د دوی مذاکره کوونکو له امریکایي پلاوي سره د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کولې. نیویورک ټایمز لیکي طالبانو په خوا هم پر مرستندوی موسسو بریدونه کړی دی، خو د چهارشنبه پر ورځ پر کاونټر پارت انټرنیشنل موسسې د دوی برید ډیر سخت وو. تر حمله وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دستي مسؤلیت ومنه او پر ټویټر یې د برید تفصیل ورکړ. ورسپانه لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال د حمله ته چې پر ملکیانو وسوه نه د امریکا پلاوی اشاره وکړه او نه هم طالبانو یاد کړه. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند وړاندیز د روژې په میاشت کې رد کړی دی، خو دا ژمنه یې کړې وه چې دوی به په دې سپېڅلې میاشت کې هغه اهداف په نښه نه کړي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. نیویورک ټایمز لیکي په کابل کې د چهارشنبه د ورځې پر برید د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس انتقاد وکړ، خو د امریکا د سولې د پلاوي مشر زلمی خلیلزاد پر دې پیښې خوله پټه کړه. جګړو افغانان بې کوره کړي. بلې خبرونې فارین پالیسی بیا د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر لیک کې راغلي دي چې پاکستان د دې کډوالو لپاره داسې دي لکه خپسکه، خو افغانستان هم دوی ته خوندي نه دی. په دې مقاله کې لولو پاکستان په نړۍ کې د کډوالو د یو لوی جمعیت کوربه دی او د هغوی د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي. خبرونه لیکي پاکستان ګڼ هغه کسان خپل هیواد ته استوي چې کله یې هم هلته ژوند نه دی کړی. په مقاله کې وړاندې د نازنین په نوم د یوې 28 کلنې افغاني ژوند تصویر شوی چې په پاکستان کې زیږېدلې ده. د دې میرمنې پلار او مور په 1999 کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال له کابله وتلې وه. فورن پالیسي لیکي د نازنین په څیر په میلیونونو کسان چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دوهم او دریم نسل وو په دغه هیواد کې زیږېدلې، خو د پاکستان تابعیت یې نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي چې د اوس لپاره 4 لکه افغان کډوال چې نومونه یې ثبت شوي دي په پاکستان کې ژوند کوي. نږدې 1 میلیون داسې افغانان هم شته چې د کډوالۍ لاسته پرته په پاکستان کې اوسي. نازنین فارین پالیسي ته ویلي دي چې خپل ماشوم ته اندېښمن نه ده، ځکه که پاکستان په زور وویستله د بچي راتلونکي به یې په افغانستان کې روښانه نه وي. فارین پالیسي ویلي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښه نه تر سترګو کېږي، نو افغان کډوال ښایي اوس دې ته ډېر فکر کوي چې داسې هېوادو ته ولاړ سي چې هلته دایمي ژوند وکړي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دیشو هېوادو کې یو دی چې هغو کسانو ته چې په خاوره کې وزېږي پرته له قید او شرطه تابعیت ورکوي، خو دا قانون پر افغان کډوالو نه دی پلی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وای په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوان هلکان او نجونې په زور اسلام ته مجبور کیږي، داسې چې یو شمېر تښتول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړ ایستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا ژغ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو لغړیو سره خبرې کړې چې یا تښتول شوي او یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډګي ولسوالۍ اوسیدونکې هندوه ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تښتول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تښتول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې یې وویستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو 2 کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډیر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تښتونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندي شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورځي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے یہ تو سلسلہ
دا کوم نوی خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضی او اسلام مني، حتی کورنۍ راضی او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
ایک بزنس کی طرح رن کرتے
ہیں. مذهبی شخصیتونه دا کار دی او بزنس پتوګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړول په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري او د پولیسو قاضیانو ترنولانو او نورو دخلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څو وخت مخکې د دوه خويندو د تېختې قضیه د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دونجونې لخپل کورونو زکه وتښتیدې چې غوښتلې ودونه وکړي. د خويندو هم ویلي چې په خپل خوخه له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقوقو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادۍ او د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي، څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دینی عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه لشپږنې په ټول افغانستان کې اوري. بیا هم یو نړیواله مسله لرو. د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. ایرانی لوري دا خبرې د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو په اړه په عکس العمل کې کړې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د راپورونو په حواله د امریکا بي 250 بم غورځونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته ورسېدې. فرشته جلال سي نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ګارد مرستیال مشر ید الله جوانی پرون ویلی چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری اژانس تسنیم خبرې کړې دي. جوانی هم دا راز ادعا کړې چې متحد ایالات به هیڅ کله د ایران پر ضد پوځي اقدام جرأت هم ونه کړي. تر دې یو ورځ وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې ایرانی چارواکي د ټلیفون ورته وکړي. ټرمپ د ایران پر ضد پوځي اقدام امکان هم رد نه کړ، خو ویل چې له ایرانی لوري سره خبرو ته تیار دی. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل هغوی باید زنګ را ووهي او که داسې وکړي موږ خبرو ته تیار یو، موږ هیڅ پټه مسله نه لرو. ډونالډ ټرمپ تقریبا یو کال مخکې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ لا زیات سوی دی. د امنیت شورا 50 دایمي غړو او جرمني په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اټومي فعالیتونو په اړه د جوړجاړي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس به ایران د خپلو اټومي پروګرامونو فعالیت محدوداوه او نړیوالو به پر ایران بندیزونه کمول. خو ټرمپ وویل چې په موافقه کې د ایران د میزایلو پروګرام او له تروریستي ډلو د ایران د ملاتړ مسله نه وځای شوه. له دې عمله یې کمزوري او بلله امریکایي ورڅخه وایسته. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویل چې خپلو ګټو ته د ایران د تهدید له عمله د سمندري قواوې وډله سیمې ته استولې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو ډله د پنځشنبه په ورځ د سویس تر کانال تیره شوه. د راپورټونو په حواله د امریکا بي 250 ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډې سنکام کې کښته شوې.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خلک دروغ خبرونه خپروي. سنگاپور وایي د دې غم کوي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغ او جعل کاریو خوندیتوب نمیشي د نه مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه دروغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلی خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیشي، نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیر میاشت د دې لایحې دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو سمسونه را رسیدلی. اتل زابل لیکي د سولې د خبرو د اوږدېدو لامل طالبان دي ځکه چې خپلواک نه دي. مسلم د نورستان لوامالی کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا مبارکي وایم. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د روژې مبارکي له میاشتې له راتلو سره بیې لوړې شوې دي، حکومت باید نرخ کنټرول کړي. البته د آزاد بازار په حساب حکومتونه په ډېرو برخو کې مداخله نشي کولی. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي حکومت باید هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د اوسېدو ځای او د کار شرایط برابر کړي تر څو نور ګاونډیان له افغان کډوالو د فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد باید افغان کډوالو او مهاجرین په جبر ستنېدو ته مجبور نه کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیاری دي، ممکن نن یا سبا اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیات کړی او د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلي او د پټریاټ توغندیو وسایل یې استولې دي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو د ټکنالوژي نړۍ ته به ورشو. د نړۍ ډیرو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې جی 5 ټکنالوژي څه ډول مسونه کاریدای شي خبرې وکړي او بحثونه یې لرل. آصف حبیبی د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمنی کې په خپل دکتورا کار کوي. د دکتورا موضوع د 5G ټکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشتې جلالزی له آصف حبیبی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخدراتو د پنځم نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنا چې دا د مخدراتو د ټکنالوژۍ پنځم نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه به ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي. په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې لږ څه ګټه پورته کیږي او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره او په دومره کمې لیټنسي سره خپل هغه شاګردان ته او استادان ته وړاندې کړي. دغه کورسونه چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کوي چې استاد څه خلل لري، د دې تر څنګ کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونه کې ګټه پورته کړي. واد دی وی کمپنۍ دی و د وی قاری امنیت پروتین کی بیا به بیلابل امنیتی برخوفی.
حبیبی صاحب، د دې څخه بیا وای د سوی استفاده امکانات هم شته. که یو دو درې مثال راکې چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک مزیا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سوی استفاده کولای شي.
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. اما ځینې هیوادونه لکه په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ چې هغه د ټکنالوژي نه د خپلو ډیرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو ته درې بیلګې درکړم. لومړی بیلګه یا لومړی مثال دا ده چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي. یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو څخه د معلوماتو راغونډولو کې د دې نه ګټه پوه بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي لکه بانکونه لکه فرضاً د لکه د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي یا فرضاً دغه د صحت برخه ډېره الکترونیکي سي د 5G په واسطه باندې سي بیا دلته هاکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي تر څو دغه بانکونه غلا کړي یعنی آنلاین دغه بانکونو څخه پیسې وباسي آنلاین دغه سیستمونه څخه ناسالمه ګټه پورته یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکتران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي هاکران دغه آنلاین جراحي حکوي داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده او ډاکټر په هند کې ده که فرض کو دغه مریض په افغانستان کې دا یو ډیر لوړ شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژي په وسیله باندې له هند څخه جراحي کیږي که ځینې هکران وغواړي یا فرضاً د استخباراتي سازمان وغواړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حکوي نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخ کیږي شاید دغه لوړ سیاسي مقام لرونکي افغان ژوند له خطر سره مخ کیږي
آصف حبیبی په جرمنی کې د G5 ټکنالوژي محصل
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
وړاندې د غوډیا چار تفریح پروګرام لرو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې والی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نوی
دا خزه د میړه خبره نه مانی د میړه د خزه خبره نه مانی نو امدا وجه د پوښښ چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی
د تفاهم نه موجودیت په کورنۍ کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي
د تفاهم نشتون کپلاندو الفاظ کوم کومه اړیکه چې هغه لمنځوري
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپل کې تفاهم کولای شي
چې غوړې تفاهم رسی توپیرونه او تفاوتونه تحمل کوي د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا په خپل تفاهم باندې مسکی
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه راپور او په پای کې یو اروا پوسره مرکه حمله رو د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم
قدر منه دوستانو کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ پستونو ولاړه ده که په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي مینا خلوص او یو بل ته احترام موجود وي نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي په لوستو او پرمختللو کورنۍ کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي خو په وروسته پاتې کورنۍ کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وسخمی د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوزی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نگاه هغه میرمنه ده چې خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري دا چې کوم ستونزه سره مخ ده نو ما وړي وای
کله چې ما واده وکړ البته د کورنۍ سره په تفاهم نو ما نو ډیر ستونزې مخ کې شو اوس ما هم چې واده کړه ده ډیر وخت چې کله ز خپل کور کې د خپل مړي سره ژوند کوم نو هغه زما ډیر خبرې نه مانی پس نو ورته ما چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامه ته مزه ز کار لرم ما سره ودرې کور کې نو هغه هیڅ کله زما خبره نه مانی چې وای چې نه زما نو کله چې غز ما خبر نه مانی زما خو هیڅ کله دغه خبره نه مانم او د سر می حقیقت چې خپل کار کوم خپل منځ کې تفاهم نه لرو زیاتر وخت زور سره جوړ هم نه مراغلی تل هم داسې هیڅ کله په تر اوسه پورې چې مواده کړی هیڅ کله هغه خوشاله ورځ مانه لیدلی حتی زمونږ په مینا کې هم تفاهم نشته ځکه چې په واده کې ټول نارین شي هم دغه مینا
میرمن نه غازی ته وی دی او خاوند یې د ژوند لپاره تر اوسه سره تفاهم نه کړی ځکه یې ژوند اتریخته بلخوا د کابل خارو سیدونکو نجیب امرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره تکوي چې د ورته ستونزې سره مخ وه.
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو. د ماتر وخت نامزدي دورې نه شکایت کوم. ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشاله ایته ولې شکایت کوي، ولې موږ هیڅ شي کې تفاهم نه لرو. زما یو رنګ خوښ شي کله چې چیرته زو زه هغه رنګ کالي واغوندم، دا ماته وایي چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اغوستی. خو دې بیچاره بر وخت شکایت کوم، موږ به مرته عادي نه یو. موږ به ویل ځنو خو دا نامزدي دوره تر څو چېڅوک کنو پیشانی بخوی بلد نشینو فرقی باید لوادن هم ایت سامدست جوان که تفاهم ندارلو دو دی درس ویلی و تحصیلی کرده و دی غختل چو وزیفه و خلو خواهد نیویلی ما تو وزیفه دی پاره واده در سره نده کرده تکی نکور که دیر کار ده همه چو که همه وزیفه که جلی ویلی چی زمالک ما شما خواهی مثلا دو ما شما را آرام و خواهد بیارده ویلی چی نه تو خوب خپل زره نه دماز رو ترسیم را ماشومان میخواهد یا مغا نباید چرا دی دو ماشومان هم شو بیا هم دو دی جوان بتا تریخوال تیری ده یا جنگو نشا و پلار کره جل که را آخری مرحله داشت و چه طلاق شی یا بل نجدا شو از ماشومان جوان دیم خراب.
کله چې ښځه او خاوند ګډ ژوند پیلوي پکار ده چې په ډیرو مسایلو کې یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي. خو دا چې تفاهم نه کېږي عوامل یې څه دي؟ د لوګر ولایت اوسیدونکی صفی الله په اړه وایي
چې مثلا دغه ښځه د میړه خبره نه مني، د میړه د ښځې خبره نه مني. بعضې مشکلات دي، دغه اقتصادي مشکلات دي. مثلا د ښځې هغه کم خواهشات دا میړه نه شي به هغه کولی، لاسته نه شي راوړلی. نو همدا وجه ده پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسېږي، بالاخره د طلاق موضوع منځ ته راځي، دوی دواړه سره بیلیږي. زیاتره په کورنیو کې شته، په کلیو بانډو کې شته، حتی په باسواده کورنیو کې دا خبرې شته پوه شو چې تفاهم سره نه رسېږي او مشکلات جوړوي کورنۍ.
د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد صادق وایي هغوی چې په تفاهم او مشوره ژوند مخکې بیایي د ژوند خواږه او خوشحالي هم په نصیب کیږي. نوموړی له خپل ژوند څخه راضي ښکاري او وایي
مخکې له نامزادۍ نه ما هغه پېژندله، زموږ په اصطلاح کلیوال وو. په همدې اساس د هغه هم پوره رضا وه او زما هم چې دی خوښه وه. نو په همدې اساس باندې چې دی موږ وغوښتل نامزاد. کله چې موږ وایو چې د یو بل خوښ یو، نو دا پخپله په تفاهم تر ټولو لوی ثبوت دی. له نامزادۍ وروسته هم چې دی بیا موږ یو بل ښه درک کړل، یو بل مخ وپېژندل. خوشبختانه چې زما خپله مېرمن چې کوم ده هغه هم زده کړې کړي دي، هغه فکر چې کوم دی د دواړو سره یو شان دی، تر ډېره چې دی هم فکر یو. نو دغه هم فکری چې دی زموږ ټولې ستونزې حلوي. د منحص دی او نارینه هغه ماته یو ډول احترام لري، یا د نارینه چې د ښځو نه کوم توقعات وي هغه ته هغه غاړه کېدي، یا مثلا ښځه چې د یو نارینه نه څه غواړي، فرض مثال کوم څه چې زما خوښېږي، څه ډول لباس وکړم هغه ما سره کار نه لري، یا یو د مثبت نظر یا د ښه والی چې کوم دغه وي هغه یو بل ته ورکوو. خو داسې قاعدګیري نشته دی. نو اوس مو واده کړی دی، بیخي له خپل ژوند خوښ یو. اساسي خبره دا ده چې کله چې درک وشي یا درک موجود وي بیا هیڅ ستونزې نه رامنځته.
په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي په ځانګړې توګه د ښځې او خاوند ترمنځ د کور فضا ته باورمندي او نیکمرغي راولي. دا چې نورې کومې ګټې لري، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله حبیب زی په اړه داسې راته غږېدلی دی.
کله چې په یو کورنۍ کې په تفاهم وي، یا سیمه کې تفاهم وي، یا د څو دوه نفرو ترمنځ تفاهم وي، ډېر زیاتې ګټې لري. یوه عمده ګټه خو دا ده چې د کورنۍ ترمنځ د ډپریشن یا په اصطلاح د اضطراب چې ورته وي دغه یو نه وي، تشویش خفګان نه وي، بل خلک اصلي مسؤلیتونو ته متوجه کیږي. ځکه که ته تفاهم په ټولو کارو کې موجود وي نو هغوی خپل اصلي اهدافو ته رسیږي. بل اصلي خبره نو د ماشومانو په روحیه باندې هم ډېر زیات تاثیر لري. ماشومان په ښه شکل سره روزل کیږي. د دوه افرادو ترمنځ که چیرته هغه په یو اداره کې وي، کورنۍ کې وي، یا په ټولنه کې وي، د دوی ترمنځ چې تفاهم وي دغه ټول کارونه ډېر په منظم شکل سره مخته ځي. تفاهم ډېر زیات ارزښت لري. او نو دغه د تفاهم وجه ده چې که تاسو موږ په نور ټولنه کې وګورو، لکه په اصطلاح دا پرمختللو ټولنو کې، هغلته یوازینۍ وجه دغه تفاهم یو بل منل دي.
درنو دوستانو، د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کوم مشکلات را پیدا کولای شي؟ په همدې اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم.
نصیر احمد ته خیلې ما پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ. کله چې د خځې او د خاوند په منځ کې تفاهم نه وي، ډېر مشکلات راځي په کورنۍ کې، جنجالونه په کور کې راځي، او حتی په دې بحث کېږي چې کورنۍ کې یعنی خاوند او ښځه سره جدا شي، مشکلات د ژوند زندگی کې نور هم ایجادي. اولادو تربیه هم ډېره ښه نه وي او آینده هم ډېره خراب وي د اولادونو، او ټولنې ته هم ستونزې جوړوي.
معلمه هڅه ویسم د دولت کارکونکو د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوماری که چوی غل منځوري ون ټول خوشبختي دوستي او ټول هغه خګمونش سړی پورته کولای شي سره هغه لبن
زمانم ارماند ز د یکته تو سیدون ک تفاهم چنوي ستونزې ډيري وي تکلیفونه ډيري وي ک په کورنۍ ژوند کې هم تفاهم نوي د مور او د زوی ترمنځ د خاوند او میرمنې ترمنځ نو دا په اړیکو باندې مستقیم اغیزه کولای شي
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
عزتمندو دوستانو دا چې ولې په ځینو کورنیو کې تفاهم نه وي څنګه باید تفاهم وشي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد او د کورنیو مسایلو له سلاکار پوهنمال استاد شرف الدین عظیمی سره په یوه مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې د تاسې پام را اړوم.
په ځینې کورنیو کې البته د خاوند او د ښځې ترمنځ تفاهم نه وي، علت په څه کې بولئ تاسې؟
باید یادونه وکړم چې تفاهم په دې معنا چې یعنی څومره یو لوری په بل لوری پوهېږي. زه فکر کوم چې څو علت لري، او علت یې هم له واده نه مخکې ریښې لري. یا هغه میرمن او خاوند چې تفاهم نه سره لري، دوی څو مشکله لري. یو، دوی بلوغ ته نه دي سره رسېدلي، هغه بلوغ ته چې باید رسېدلي وای نه دي رسېدلي. دویم، دوی تناسب نه سره لري، یعنی سره همغږي نه دي. دریم، دوی کورنۍ تربیه له مقابل لوري کورنۍ تربیه سره فرق کوي. څلورم، هغه سلامتي چې باید ولري متاسفانه هغه نه لري، یعنی له جسمي او اروي اړخه ځینې ستونزې سره لري چې دغه هم د دې لامل ګرځي دوی تفاهم له منځه یوسي. پنځم علت چې زما په نظر د تفاهم د له منځه وړلو علت ګرځېدلی ده، هغه د دوی ترمنځ مینه او علاقه. یعنی معمولا هغه میرمن او خاوند چې مینه او علاقه یو بل سره ونلري معمولا تفاهم نه سره لري.
په ګډ ژوند کې د تفاهم نه موجودیت د کورنۍ په نورو غړو باندې څومره منفي اغېز پرې باسي؟
متاسفانه ډېرې ستونزې پیدا کوي. تر ټولو مهمه مسله او ستونزه دا ده چې تحمل کمیږي، یعنی زغم کمیږي په دې کورنۍ کې. کشمکش ډېریږي، صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، درناوی له منځه ځي، نزاع پیدا کیږي، درمانده کیږي یو ډول، یعنی ایران پاتې کیږي، څوکي تزلزل پیدا کوي. دغه خپل سکون او آرامش او خوشحالي په خپلو کې نه غواړي. هغه اولادونه چې په دغسې کورنیو کې ژوند کوي، دوی معمولا وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، اتک وړ وړ ماشومان یا ته د شپې لخوا شبیدرري پیدا کوي، ډار پیدا کوي، پر نفس اعتماد له لاسه ورکوي، خلاقیت نسي کولی، نوښت نسي کولی، بې جرأته کیږي، پر ځان باور له لاسه ورکوي، ژور خپګان پیدا کوي، سټرس ورته پیدا کوي.
استاد، مثلا دوو کسو ترمنځ تفاهم موجود نه ده، دلته درېمګړي ته څه پکار دي چې څه وکړي چې دغه دوو کسو ترمنځ تفاهم منځته راوړي؟
متاسفانه په ډیری کورنیو کې کورنۍ پیوز د دې چې د دوو نه تفاهم لرونکو انسانانو په منځ کې پیوز د دې چې دوی راسي مرسته وکړي، له بد مرغه باید ووایم چې د ډیری ستونزو لامل دوی دي. یعنې زه غواړم دا ووایم چې هر هغه دوه انسانان یا هر هغه خاوند او میرمن چې تفاهم نه سره لري، یو لامل یې دریم لاس هم ده. دریم لاس یا مداخلې یا لاسوهنې یا شیطنتونه دي. لومړی خواهش یا هیله چې دوی نه لرم هغه دا ده چې دوی خپله د یوې ښځې او د یوې مېړه د تفاهم د له منځه وړلو لامل نه شي. او د ګوري چې څومره دی لامل ده، اول د دا لطف وکړي، بیا یې که ولیدل چې لامل نه ده او کوی سی کومک وکي، بیا د دواړه خواوې واوري. دواړه خواوې د قضاوت کوي نه، طرف نه واقع کیږي. د دواړه خواوو په منځ کې د تبعیض نه کوي، او رادیسي د دوی په منځ کې د سوله وکي، د یو امانتکار، یو صادق او رښتینی انسان پایس او دوی د سره جوړ کړي.
څنګه کوی شو په ګډ ژوند کې البته تفاهم هم سره وړو؟
زه فکر کوم چې تفاهم یعنی د تفاوتونو د منلو وړتیا ده. چې غواړي چې تفاهم راسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کوي. ښځه یو ډول فکر کوي، نر بل ډول فکر کوي، کشر یو ډول فکر کوي، مشر بل ډول فکر کوي، خاري یو ډول فکر کوي، کلیوال بل ډول فکر کوي، لوسته یو ډول فکر کوي، نالوسته بل ډول فکر کوي. دا هغه څه دي چې تفاوتونه ورته وایي مونږ دیته. د دغو تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کوي، په خپله تفاهم به مسته کوي.
ډېره
مننه استاد.
دا د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا د ګړې چار درنورې دونکو سلامونه میو منئ داونه هم داسې ژر ژر تیریږي لکه زمو کې ورځې چې په هیګو هم نه رانه لاړ شي خیر په هر حال ډیرو خبرو ایران پاتې یو چې په څه به وغږیږو زه په هیڅ نه غږیږو تمثیلي ټوټه اورو
حمیده څه خبره ده چې لکه مار غوندې داسې تاویږي
اوف اوف څه درته ووایم زړه مې اور اخیستی
والکه معده به دې درد کوي بیا به دې ډېر خوړلی وي
فریده مغزه مې خراب دی پار کار کې ملنډې مه وهه
ملنډې څنګه ونه وهم یو ساعت مخکې رک روغ وي په موږ دې ملنډې وهلې اوس دې ځان نه سم لیونی جوړ کړی
زه څه چې پلار به مې هم لیونی کېږي
خدای دې خیر کړي اوس ووایه چې څه خبره ده
ورکه وایه مه پسې ګرځه
نه چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم
هغه د زربیبي خبره ده
رښتیا څنګه شوې خبرې دې ورسره وشوې که نه
نه سړیا خبرې چیرې ورسره کېږي
نو څه دې وکړل
د دروازې مخکې مې یو لیک ورته واچاوه
ښه وایې اخیسته
نه مړه چیرې یې واخیسته
اوهو ولې
تر څو چې هغه له کور څخه راوتله پلار یې راغی
لکه چې لیک دې د هغې د پلار لاسته ورغی
نه لاسته وره نغی
خی نو څه وشول زر یې راته وایي چې زړه دې راخورین کړو بابا
پلار یې بې سواده دی چې څنګه کور ته ننوتلو یوه خوله نسوارې توکړه او سیده د لیک د پاسه پرېوتل
دا هغه ده
پراونه په دې برخه کې کډوتو صاحب هغه پوښتنې ځوابوي چې اوریدونکو را لیږلې دي وار به شو د کډوتو صاحب او نتغ جانې مرکه به واورو ښه کډوتو صاحب په خیر راغلې
خدای دې وساته نتاقې هر کله خو نه شم راتلی کارونه مې ډېر دي خو کله کله به راځم
مننه کور دې آباد زما مطلب بل څه و خو خیر که خوښه مو وي خپرونه به پیل کړو او د اورېدونکو پوښتنې به ځواب کړو
ولې نه ولې نه زه خو همدې ته راغلی یم چې د اورېدونکو پوښتنو ته ځواب ووایم که څه هم ما ډېر نور کارونه درلودل خو نتاقې ګلې ستا په خاطر مې هر څه پرېښودل او راغلم
مننه کړتو صاحب چې زموږ خوارانو غم در سره ده ښه دا چې خبرې نور یا موږدې نه شي لومړنی لیک به راواخلم
سمه ده ورځه پې
مننه ژبهوارې ترور پوښتنه کړې ده
څه پوښتنه یې کړې ده
صبر شه وایم یې درته
مهرباني مهرباني
د کنډو کلي نه ژبهوارې ترور په یوه رالیږلې لیک کې پوښتنه کړې چې میړه مې په هره خبره جنګ راسره کوي ډېر تعویزونه مې پرې وکړل خو هېڅ تاثیر یې ونه کړ که د حال یوه لاره راوښیې
ژبهورې لومړی خو سلام درته کوم وروسته له سلامه باید ووایم چې نور تعویزونه مه کوه او نه دا د تعویزونو کار دی خفه کېږې به نه خبره ټوله ستا په ژبه کې ده که ته ښه ښځه وایې د ژبهورې ترور په نوم به نه مشهورېدې د حل لاره یې دا ده چې ژبه دې کنټرول کړي که دا کار وکړې باور لرم چې ژوند به دې ډېر ښه شي او میړه به دې هم ډېره په خوږه ژبه خبرې درسره کوي او که ژبه ورسره وکړې ستاسې له کور څخه به هم دویم افغانستان جوړ وي بیا زه څه چې ټوله نړۍ به یې د حل لاره پیدا نه کړي وسلام
کړتو صاحب دویمه پوښتنه زموږ یو اوریدونکی چې لایق خان لایق نومیږي یو لیکې رالیږله او پوښتنه یې کړې چې هر څومره درس وایم په مغزو کې مې نه کینی د دې ستونزې د حل لپاره که یوه مشوره راکړې
نه پوهیږم چې په افغانستان کې ولې هر کس د خپل نوم او تخلص سره برابر نه دی مثال تخلص به یې صادق وي خدای به خپله غلا کوي د لایق خان هم همدغه حال دی خو زما مشوره دا ده چې خپل ذهن دې د عاشقې له مرغانو خالي کړي کله چې دا مرغان یې د ذهن له ځالې والوتل نو ذهن به یې خالي شي او په اسانۍ به بیا کولی شي چې ډېر څه زده کړي خو چې په کتاب پروت وي او شینکي خالونه یادوي ګمان مې نه شي چې لایق خان دې په رښتیا هم لایق خان شي خانو بلا پختنه شته؟
هو ولی نشته کرده تو سب؟
خو پی ورزه کنه زوره واری؟
لیو بل رور چی نومی پخت که نده لیکلا پختنه کرده چی ده دو لسو کلون خوانزه می پا اتل لسو کلون که پا بریالی توب سر پای تا ورساو اوس مشوره را که چی پانتونم ولولم کنه؟
غالب گمان می داده چی ده هم ده لایق خان لایق ده ترزوی ده یا کما بلا رشته ور سر لری ده تا با هم دوم را وایم چی شکر ده چی خوانزه تری خلا شوی ده بیا چه خوایی چی پا بریالی توب سر می پای تا ورساو مرگ دی پا دی بریالی توب وی
کرا تو سی باو سلاو که او زواب بر کرا
زواب یه داده چه اول خو پانتون تا کامیابی دلی نشی که کامیاب شو تر مرگ بیام خلاص نکی بس زاده تیمان دی طولوی او خرسوی دی
خو کرا تو سی دی زوان اتل از کال تعلیم کرا زحمت ایستله او سنگ تیمان خرس کی
پا اتل اسو کلونو که ماستری او دکترام کی گی ده چه واز خوانزه پا کلوسته نو ده دی ورده چه هم ده سیو کارو کی
کور وادان کرده تو سب لطور غرس خواه یو آوریدون که لیک را لیگله اوهی چی دو ودونه میکری شل اولادونه لرم یو خزه میمره او یوهی جوانده ده عمر می ده اویا کلونه ده اوس می نه خزه ساتی او نه اولادونه پسپین میدان پاتیم غوارم بلا خزه وکم که پدی هر مشوره را کی
ده خواهول دل تا بالا وحلی چه دو خزه کری او دویم دا چه شل اولادونه لری خودتا نساتی دام ستاخ پلا گناه دا سمده روزلی ندی که دی خواری ور سره کرده وای خدی روزلی وای اوز بده دا حال نو نو تو محترم که لس خزیان وکی والا که خور زوینی لدی خدا چه هم دا سی کرار کینی او خپل مرد انتظار وکی نو راسی هم در کسی ندی پاتی
خاکره تو سب لنا معلوم زیست خا بالا پروتی پخته نکری
چه ویلی؟
وای پکور که یو غوا لرم
خدای پاک ده یو بلام در کی غوا خود دیر خشایده خوایا
وای دیری رمباری وی نو پویگم چی وگی ده کتگی که پا دی اکلا معلومات را کی
بلا پروتی خدای پاک ده نیست که ملا ده ما تشا پا دی پخته نچه تا کری زخو چه غوا نهیم چه ده غوا پا جبا بپوشم خوا راشی پا ده بیزای پخته نه مغزی را خراب کرل نتاقی زدر نلارم تا پوش او خپراونه
خخ دوستانو اوز با وشو جمیلی ترورتا چی نوی سیمکارت خیستای آفری کرده هم ده
او در ریزه چی جسانه گل تا هم یو زنگو اما
بله بله
سلام علیکم سانه گل چنگه یه ماشمان دی شدی کریم جان چنگه دی
خده پا ایمان شخوری ماشمان دی خدای لری شکر دی پا خدای چی سهر ویدشی غرمه را پا چیگی
خدای دی در تنیا کمال لوی کری خدای دی ارمانون پریو بس
برمه شخوری دی تال اولادو سره
خیر روشه، روشه خبره سوی یه؟
دی چیشی نه؟
دی پیروزیه دی زوی وعده دی؟
نه پا خدای، نیم خبره، کلا؟
وی دی بلا افته وعده دی، لخیر سره، چنگه چی کالی دی اخیستی دی کنه ورته؟
نه خوره، چی خبره نیم نو جامعه و می چنگه اخیستی وی؟
زه خیر دی، اوز خو خبر است بی، لطانه می مخ که شیرینی پیروتی و کوکوگلی تا هم خبری وکره، زنگ می ورته ووا، چه سبا لخیر شهر تا ولانی سا و جامعه واخلو
گوره کنه، ده طولو نده ورسته، ما تا زنگو وحل
خیر دی خوری، شهر تا خلانه ی تلنی، دادی اوز خبر است بی کنه، که زه سبا تا با ولانو سو
خپا نشو ما خوری تو که می در سر وکری ولی بلا تانا خپا کیگه ما
خدای دیو وازه دیوار خطا کرم ما ولنه چه خپا سویه
وی خوری لطانا با ولی خپا کیگم آر وقت دی را تا زنگ و حلی لخه و لبده دی اوال اخیسته ده رشتی هم مبارک دیوی دا بلا نمره دی من خیستی
اوکی ام دا اوز را تا دا ماشمان و پلار آورا کاج می پکی واچه و ارتا و مولا چرا تا پریه که مرکه که او لگش پریه نرازی
وی خوری زما سیمکار دی بلی شبکی ندهی اوستا د بلې شبکې نه په دې خو مصرف راځي که نه؟
وی بلا دې په دې شبکو سي په یوه بانه نه په یوه بانه پیسې پټوي. زه نو زه چې پیسې مې خلاصې نیسي د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نجیب الله واحد، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی، ستاره امینی او زه لیما میخیل. تر بیا مو په خدای سپارو. خیچاری
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.